د مازیګر څلور بجې سوې درنو دوستانو السلام علیکم. زه فرشته جلال زیم د ازادي راډیو د یوې بلې خپرونې ته مو په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې به تر 5 بجو بیا هم د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي معلومات درته وړاندې کړو. په خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو مامورین وایي چې دغه تړون به له دې هیواد سره خپل اوږدمهاله ژمنو ته وفاداره پاتې سي. په کابل کې د ناټو د ملکي استازي او د ایساف ځواکونو ویندویانو نن هیله څرګنده کړه چې د بن په کنفرانس کې ګډون کوونکي به هم ورته پیغام د افغانستان لپاره ولري. په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې په ملګرو ملتو کې د سوریه سفیر د هغه پریکړلیک له مسودې سره مخالفت څرګند کړ چې ملګري ملتونه پکې په سوریه کې د مظاهره کوونکو ځپل غندي، او ایران نن د لویدیځو هیوادونو لخوا پر ځان د بندیزونو وضع کېدل رد کړل. ایراني چارواکو ویلي چې دا به پر تهران اغیز ونه کړي. اول به د افغانستان کورني خبرونه واورو له زکیه غیاسي نذیر څخه، بیا نړیوال خبرونه.
افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي منشي په پام کې لري چې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازي وټاکي. ایساف ځواکونه وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی چارواکو او طالبانو ترمنځ لا مذاکراتو څخه خبر دي، او په کاپیسا ولایت کې نن له غرمې مخکې یو پولیس د ماین د شنډولو په مهال په چاودنه کې ووژل شو. پوره خبرونه. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي منشي په پام کې لري چې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازي وټاکي. د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر په وخت اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون تیر ماښام له افغان ولسمشر سره په دې اړه مشوره وکړه. اوس مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړې استازي سټیفن ډیمستورا دی چې د ماموریت دورې د ختمېدو په حال کې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو لورو موافقه وکړه چې په دې اړه به د بن په دویم کنفرانس په څنډه کې خبرې وکړي. ایساف ځواکونه وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی چارواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له مذاکراتو څخه خبر دي. د ایساف ځواکونه ویان جنرال کریستن جګوبسن نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې دا مسأله د افغانستان، پاکستان او نړیوال ټولنې لپاره لویه ستونزه وبلله.
There have been very clear political statements on the necessity.
د ایوای د نګدې سیاسي همکاریو په اړه زیاتې خبرې موجود دي، او زمونږ لخوا د ایساف ځواکونو عمومي قومندان به ډیر ژر د پاکستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره وګوري. د استانبول په کانفرنس کې پاکستان په زغرده ویل چې د وسلوالو پر وړاندې به جدي مبارزه کوي. مخکې له دې هم داسې انتقادونه موجود و چې پاکستان د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي چې په بیلابیل ولایتونو کې په څلور عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژلي دي. د کورنۍ چار وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د عملیات په تیرو څلور ساعتونو کې په کندهار، هلمند، اورزګان او پکتیا ولایتونو کې شوي چې درې وسلوال یې ټپیان کړي او دوه نور یې نیولې دي. بلخوا ایساف ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تېره شپه یې په پکتیا ولایت کې د حقاني شبکې پورې تړلي 11 کسه نیولې دي. ایساف ځواکونو ویلي دغه مخالفین په هغو عملیاتو کې ونیول شول چې د دې ولایت په احمد خیل ولسوالۍ کې د یو ماهر بم جوړونکو په هدف تر سره شول چې د بمونو جوړونکو پکې نه دی نیول شوی، او یو ولس کسه د حقانی شبکې غړی نیولې دي. او په کاپیسا ولایت کې نن له غرمې مخکې یو پولیس د ماین د شنډولو په مهال په چاودنه کې ووژل شو. دغه پولیس چې عبدالحق حکیمی نومیدو د ملکی وګړو د مرګ ژوبل د مخنیوي لپاره د هغه خښ شوي ماین شنډولو هڅه کوله چې د نجراب ولسوالۍ په پچغان دره کې ځای پر ځای شوی و. د نجراب ولسوالۍ یو تن مسؤول عبدالهادي ازادي راډیو ویل چې حکیمی د دف سرهندنې له امله د قهرمان لقب وګټلو، او د جنازې مراسم به په ځانګړو مراسمو ترسره شي. دا کورنی خبرونه نړیوال خبرونه فره هیواد وای.
د ایران مقامات نن پر دغه هیواد د لویدیځ لخوا نوی بندیزونه رد کړل. ایران نن وویل د لویدیځ لخوا نوی بندیزونه به پر دغه هیواد هیڅ اغیزه ونه لري. دغه بندیزونه د ایران د هستوي پروګرام په خاطر اعلان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست نن یو خبری کانفرنس ته وویل دا بندیزونه فقط رواني او تبلیغاتي جګړه ده. امریکا، بریتانیا او کاناډا پرون د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد نور سخت بندیزونه اعلان کړل. د دې بندیزونو هدف د ایران د انرژي او له بهرنیو هیوادونو سره د ایران د بانکونو معامله داري ده.
ورسله هغه چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ایران د اټومي پروګرام په اړه راپور خپور کړ چې داسې شواهد شته چې ایران د اټومي پروګرام د توسعه لپاره کار کړی دی. له دې راپور څخه وروسته لویدیځو هیوادونو پر دې هیواد فشار زیات کړ، نور فشارونه واچول او دغه بندیزونه یې اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینتن وویل دغه نوي اقدامات پر ایران د زیات فشار په خاطر اعلان شوی دی. هغه زیاته کړه
The impact will only grow unless Iran's leaders decide to change.
دا وای پر ایران به دغه بندیزونه نور هم زیات سي، اما دا چې د دې هیواد مشران خپل درسته تغییر ورکړي او نړیوالې ژمنې مراعت کړي. اجازه راکړئ چې په څرګند ووایم چې دغه د نن ورځې اقدامات چې د ایران پر ضد مکړي دي، په دې معنا نه دي چې پر ایران زموږ د بندیزونو لړۍ پای ته رسېدلې ده، بلکې موږ نور امکانات هم لرو. خو روسیه بیا نن وویل چې د ایران پر ضد دغه نوي بندیزونه د منلو وړ نه دي او دا کار له ایران سره د خبرو اترو مخنیوی کولای سي. په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر بشار جعفری د هغه پریکړه لیک له مسودې سره مخالفت څرګند کړ چې ملګرو ملتونه پکې په سوریه کې د مظاهره کوونکو ځپل غندي. نوموړي پرون دغه مسوده د بشار الاسد د حکومت پر ضد جګړه ونوموله. بشار جعفری اروپایي هیوادونه د بریتانیا، فرانسې او جرمني په ګډون تورن کړل چې له سوریه نفرت کوي. بشار جعفری زیاته کړه چې دا مسوده د سوریه پر ضد د یو سیاسي ډیپلوماتیک تبلیغاتي جنگ معنی لري. جرمنی د دې پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د بشري حقوقو کمیټې ته وړاندې کړه. راپورونه څرګندوي چې شایي دا پریکړه لیک نن تصویب سي. د دې مسودې ملاتړ د 15 عربي هیوادونو، عربستان، قطر، اردن، مراکش او بحرین په ګډون د نړۍ 16 هیوادونه کوي. د سوریه ګاونډۍ ترکیه هم چې په وروستیو کې د سوریه پر حکومت انتقادونه زیات کړي دي، د دې مسودې حمایت کوي. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د ترکیه پولیسو نن په لسګونه کسان د وسلوالو کردانو سره د اړیکو ساتلو په تور توقیف کړل. ترکیه د خبری رسنیو د راپورونو په استناد د ترکیه د پولیسو د حملو په نتیجه کې نږدې او یا کسان نیول سوي دي. دغه کسان د پی کی کی یا د ترکیه د کردستان د کارګر ګوند سره د اړیکو په تور نیول سوي دي. په ترکیه کې د نوموړي ګوند فعالیت معنی دی. په تیرو څو کلونو کې په سوونه کسان په ورته تور بندي سوي دي. دغه ګوند په 1940 میلادي کال د ترکیه د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه. په دغه خشونت کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل سوي دي. ترکیه، امریکا او اروپایي اتحادیه د پی 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 ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی. او نن د آی سی سی یا د جرایمو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال لویس مورینو اوکامپو د لیبیا مرکز طرابلس ته ولاړ چې د دې هیواد د لوړو مقاماتو سره خبرې وکړي. د لیبیا له مقاماتو سره د اوکامپو خبرې د لیبیا د پخواني جمهور رئیس معمر القذافي، د زوی سیف الاسلام او د دې هیواد د استخباراتي رئیس عبدالله سنوسی تر نیولو وروسته کیږي. د لیبیا د انتقال ملي شورا وایي چې سیف الاسلام او سنوسی باید په لیبیا کې محکمه سي. شایي دغه موضوع د جرایمو د نړیوالې محکمې هاګ سره یو ډول جنجال رامنځته کړي. دغه محکمې د سیف الاسلام او سنوسی د نیولو حکم په تیر اوړي کې د جون په میاشت کې صادر کړی وو. نوموړي کسان د هاګ د محکمې لخوا په لیبیا کې د خلکو د قیام په ترڅ کې د خلکو د وژلو او بشري جرمونو په تور تر څارنې لاندې و. دا و د دې مهال د نړۍ خبرونه.
په کابل کې د ناتو ملکی استازي وایي په بون کې د افغانستان پر حالاتو په جوړیدونکو کانفرنس کې بل د هیواد سره د اوږد مهاله مرستو ژمنه وسی. په دې ارتباط په خبرونه کې نور تفصیل درته وړاندې کړم. د افغانستان قانونه د دې هیواد د اقتصادي ثبات په ټینګولو کې څومره کومک کولای شي؟
چیرته د دغه منابعو نه د اقتصادي زیربناو په جوړولو کې مصرف شي، یقینا چې د خلکو ژوندانه کې عمیق تعاملات لري.
په اسلام کې د شذو حقوق څه دی او په افغاني ټولنه کې د شذو په وړاندې څه چلند کیږي؟
قران کریم کې الله وایي چې مشرکان به د خزو د جنکو په کېدل باندې خفه کېدل، دا یو د بنه پټېدل شرمېدل.
په ننګرهار کې د دینی عالمانو لپاره د شتو د حقونو په اړه دغه روزنیز دورې له جریان رپورت لرو. او ایرانی مقامات ویل چې په تهران د نړیوالو نوی بندیزونه اغیز نس کولای. دا بس موږ د نړیوالو مسایلو په سر کې واوري. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته وړاندې سي. نو د دې خبرونه تر پایه د غوټولو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. په کابل کې د ناتو ملکی استازي وایي چې په بون کې د افغانستان پر حالاتو په جوړیدونکو کانفرنس کې به له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه وسی. په کابل کې د ناتو ملکی استازي نن خبريالانو ته وویل چې دوی هیله مندي چې د بون په کانفرنس کې به نړیوال د افغانستان لپاره یو واضح پیغام ولري. حمید مومند پر دې مسله له کابل رپورت لري.
په افغانستان کې د ناتو مامورین د ناتو په ګډون د ځینو هیوادونو لخوا د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو لپاره روسي اقدامات د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوامداره ملګرتیا او همکاري څرګندوي بولي. په کابل کې د ناتو د ملکی استازي وان ډومینیک میډلی خبريالانو ته وویل دوی هیله مند دي چې د بن پراتلونکو ناسته کې نړیواله ټولنه به د افغانستان او سیمې په اړه یو واضح پیغام وړاندې کړي. د چې د سې شنبه په ورځ د ایساف له وان سره په ګډه یو خبري غونډه ته وینا کوله. د ناتو ځواکونو د حضور په اړه د گاونډو هیوادونو اندېښنې به ځای وبلل او ویل
ناتو ایکسپیکټس دټ د بون کانفرنس ویل سند ا ویری کلیر
د وای ناتو هیله مند چې نړیواله ټولنه به د بن په دویمه نړیواله ناسته کې د افغانستان او سیمه په اړه یو واضح پیغام وړاندې کړي او هغه دا چې د افغانستان په اړه د نړیواله ټولنې ژمنه تل پاتې ده. ناتو تل ویل چې د افغانستان گاونډیان په دغه هیواد کې د ایساف ځواکونو د حضور په اړه چې د افغان دولت او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غوښتنه میشوي د ویرې لپاره سن لري. په افغانستان کې د ایساف ځواکونه له نه حاصل وختو هیوادونو څخه تشکیل شوی چې اکثره دغه هیوادونه د افغانستان له گاونډیانو سره غښتلې اړیکې لري. د ناتو مامورینو دا ډاډګیرنه په داسې حال کې ورکړه چې په کابل کې د لوی جرګې له پریکړې وروسته روسیه په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو په اړه له واشنگټن نه وضاحت غوښته. په افغانستان کې امریکا ته د پوځي تاسیساتو په واک کې ورکول یو له هغو مواردو څخه و چې لوی جرګې په مشروط ډول تایید کړل. د پرمختګونو په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا د سیمې په کچه د لوی جرګې د ګډوډولو لپاره پراخې هڅې شوی وې. د افغان امنیتي چارواکو په سر ناتو هم د سیمې د ځینو هیوادونو لخوا د هڅې تاییدوي خو د کوم هیواد د نوم له اخیستلو ډډه کوي. په کابل کې د ایساف ځواکونو ویان جنرال کرسن جاکوبسن وویل چې دوی هم په دې اړه راپور نه لري چې په افغانستان کې دننه د ځینو کړیو تر څنګ د سیمې ځینو هیوادونو هم دا هڅه کړې ده. د وای د لوی جرګې بریا یو ښه نښه ده چې افغانستان او د افغانستان خلک پرته له دې چې د بهرنیانو له نفوذ وویریږي چې زه په اړه معلومات نه لرم خپل پرمختګ ته دوام ورکوي. خو موږ دا ویلو چې په افغانستان کې دننه او بهر ځینو کړیو نه غوښتل چې لویه جرګه بریالی شي. خو د ځینو افغان کتونکو په وینا ایران او پاکستان د هغو هیوادونو په ډله کې شامل دی چې هڅه یې کوله د لویې جرګې د جوړولو مخنیوی وکړي. ایساف دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې لویې جرګې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه یو شرط په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شپې د عملیاتو بندول وړاندې کړی دی. د ایساف وین وویل چې د لویې جرګې د دې شرط اساسي هدف دا دی چې د دغو عملیاتو مشري باید افغان ځواکونو ته وسپارل شي او دا هغه څه دی چې ایساف پرې لا د مخه کار کوي. دا چې د سیمې هیوادونو تر کومه د ناتو او افغان مشرانو په دې ډاډګیرنو د لاسه کېږي وسې اټکل ګران دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي د افغان ځواکونو لګښت میلیارډونه ډالر اټکل کېږي. نړیوال ځواکونه وځي نو د افغان امنیتي قواوو دغه لګښت په حکومت له کومه کوي. د دغو مصارفو لپاره افغان حکومت غواړي چې پر معدنونو اتکا وکړي. خو یو شمېر کسان شک څرګندوي چې د افغانستان قانونه دي په راتلونکي کې د دغه هیواد د امنیتي او اقتصادي ثبات د ټینګولو لپاره ډېره مرسته وکولای سي. وروسته به په دې ارتباط د اقتصاد پوه نظر هم واورو. خو اول به په همدې مسله د رویټرز اژانس د رپورټ جزئیات احمد شیبر وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د قانونو د رایستلو له لارې اقتصاد ښه کړي. خو ترمز کې لاندې زیرمې له هغو پیسو سره ډیر توپیر لري چې په بانکونو کې نقدې پرتې وي. تشخیص، استخراج، د کار بشپړول، انتقال او خرڅلاو ډیر سرمایه ته اړتیا لري او ډیر وخت غواړي. دا په هغه هیواد کې چې په 2014 کال کې ترې بهرني ځواکونه وځي یوازې د امنیتي چارو لګښتې 15 میلیارده په یو کال کې اټکل شوی دی. که چرته د افغانستان د نورو اوایدو لاري د پوز او پولیسو معاشونه پوره شي، د قانون اواید به بیا هم د افغانستان اقتصاد په پښو ونه دروي، ځکه چې یاغیان تاسیسات رانوي، د تعلیم په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي او داسې باور کیږي چې د بیکارۍ کچه به په دې هیواد کې 40% ته لوړه شي. رویټرز اژانس په دې اړه په کابل کې د سیاسي څېړونکو د یوه مرکز د مشر توماس ریټن خبره راخلي چې وایي قانون په افغانستان کې داسې دي لکه د سپینو زرو ګولۍ، او یوازې افغان حکومت نه، نړیواله ټولنه هم په همدې سترګه ورته ګوري. نوموړی زیاتوي دا ښه خبره ده چې په افغانستان کې قانون ډېر دي، خو دا ضروري نه ده چې د معدنونو استخراج د عادي خلکو ژوند ښه کړي، او ډېر کله د یوه کمزوري حکومت په ساحه کې قانونه ممکن ډېرو شخړو ته لاره پرانیسي. د یو کال راهیسې چې د سرو زرو او مسو بیې تر بل هر وخت لوړې شوې دي، د دغو قانونو اهمیت هم په نړۍ کې زیات شوی دی. په افغانستان کې د قانونو په برخه کې ډېر معلومات لا هم د شوروي اتحاد د وخت دي، او ګڼ جیولوجستان په دې باور دي چې په دې برخه کې ډېرې سپړنې او تحقیق ته اړتیا شته. یو افغان امریکایي جیولوجست حسن الیف رویټرز اژانس ته وویل د افغانستان د قانونو په برخه کې د دقیقو معلوماتو لپاره منابعو ته ضرورت شته. په کاناډا کې د معدنو د برخې یو قانون پوه مکلیوډ ډیکسن بیا وویل په افغانستان کې وړې زیرمې هم په سلګونو میلیونو ډالرو ته ضرورت لري، او د سترو معدنونو لګښت بیا میلیاردونو ته رسیږي، او څوک د افغانستان په څیر هیواد کې چې امنیت یې ښه نه دی ډېره پانګونه نه کوي.
و امریدل چې د افغانستان حکومت غواړي په دغه هیواد کې د امنیت د تامین او پراتلونکو کې د ځواکونو د لګښت پر کول لپاره پر قانونو اتکا وکړي، خو آیا د افغانستان قانونه د دې لپاره کافي دي؟ په همدې مسله احمد شیبر د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد حمید الله فاروقي سره خبرې کړې دي.
که چېرته د افغانستان حکومت وغواړي چې تنها د دې معدنو د خرڅلاو په نتیجه کې وغواړي د خپل عادي بودجه تامین کړي، او د نظامي مصارفو او د نور عادي مصارفو او روزمره مصارفو په هغه باندې ولګي، دا به ورته وایي چې د عادي خلکو د ژوندانه په خېدو کې کوم خاص تغییر راولي. مګر که چېرته د دغې منابعو نه د اقتصادي زیربناو په رغونه کې او د اقتصادي زیربناو په ایجادولو کې مصرف شي، او یو معقول لارې نه او په منظم لارې نه د دې ثروت نه په استفادې سره موږ کولای شو زمينه د سرمایه کاری او د سرمایه د مصرفیت د برابر کړو. زه فکر کوم چې کدا لا راغور کړو یقینا چې د خلکو ځوانانو کې عميق تعاملات لري.
فرقې سب تاسو یل سي خلکو ته کار پیدا شي، مثلا تر اوسه پورې د افغانستان په معدنو کې د لوګر د مسو د عینک د کان قرارداد لوي چنای کمپنی سره شوې ده، او په سر کې ژمنه کړې و چې عادي افغانانو ته کار ورسپاري، خو تر اوسه پورې چې د ازادي رادیو لاله کوم رپورټونه لرو ډیرو کم خلکو ته کار پیدا شوې ده. آیا دا د افغان حکومت ستونزه ده چې د قرارداد سم نشي عملي کولای او کثرنګ؟
زه کوم چې تنها د عینک د مشو په کان کې او د بعض نورو پروژو کې چې حکومت توانیدل چې خصوصي سکتور ته یا بعض خارجي او داخلي قراردادونه سوال کې په دغه صحافت کې په دې قراردادو پر اساس باندې چې ذکر یې یقین لرم چې دا د موږ تاسو وطنداران ته وکړي مصرف شي، مګر دا مصرفیت دومره زیات نه دی. فکر کوم چې د عینک د کان په پروژه کې ممکن د لس نه تر 10,000 افغانانو پرې کار ولېږي، مګر دا هم تاسو ته معلومه ده چې بیا هم په مقیاس د هغه بیکاري چې په افغانستان کې اوس موجوده ده دا قابل هغه نه دی قابل معاشره. مګر که چېرته د عددي عواید په نورو زیربنایي پروژو کې لګول کېږي او هغه پروژې چې آبادې شوې هغه پروژې چې کار ولېده، نو نور افغانان نور هغه کسان چې د سرمایه خاوندان دي هغه په مختلفو ساعتو کې سرمایه کاری کوي، فابریکې جوړي، په زراعت کې سرمایه کاری کوي، په نورو ساعتو د تولید کې سرمایه گذاری کوي، امنیت سره جوړیږي چې امنیت جوړ شو، نور سرمایه گذاری په شلاف شرکتي خصوصي داخلي او خارجي سرمایه کاران ته تولید کوي، نو په دې وسیله باندې دا یو بسره تشمیلي او د کار زمینی خلکو ته برابرې کوي.
د پانګونو ته تاسو اشاره وکړه، که چېرته په افغانستان کې امنیتي ستونزې په خپل حال ویل کې څنګه چې وستي، فکر نه کوي چې بهرني پانګوال دې ته زړه نشه کوي چې د افغانستان په قانون کې سرمایه گذاري وکړي؟
دا به یو واقعیت دی، تاسو سره موافق یم، مګر امنیت مشکل دی، د امنیتي مشکل دا دی چې هلته د سرمایه کاری قیمت جګوي او د تولید محصولاتو د تمام شو قیمت باندې منفي اغیزه کوي. په دې خاطر هغه توانایي د رقابت ته لمنځه وړي. که چېرته دغه حالت بیا هم سرمایه ګذار دپاره صرفه جوي وکړي، یا د سرمایه کار وګوري چې په دې هېواد کې نور عوامل د تولید ارزانه دي، په مثال کمځکه دولت ورته ورکړي په ارزانه بیه، که نور عوامل لته د طبیعي د محیط زیستو دا مسایل مشکلات نه وي، بیا هغه کیدای شي چې جبران وکړي د هغه مصارف چې سرمایه ګذار پرې کوي د امنیت د تامینولو په خاطر د خپل او د خپل فابریکې او د خپل سرمایه کاری. مګر په هر حالت امنیتي حالات په مجموع کې د سرمایه ګذارۍ لپاره، د اقتصادي حالاتو د ودې لپاره، او د ژوندانه د ضرورتو لپاره یو اساسي حق دی. او دا موجوده حالات د افغانستان به شکلي چې اکثرا خارجي سرمایه ګذاران او داخلي سرمایه ګذاران چې هغو دلته افغانستان کې نور امکانات نه ویني، په مثال دلته متاسفانه ځکه سرمایه ګذارانو ته نه ورکول کېږي. د برق انرژي چې هم ډېر تولید کې یو ډېره مهمه شاخص دی، یو ډېر مهم عامل دی، هغه هم په ډېر جګ قیمت کې خلکو میسر دی. اوبه یو بل مشکل دی، اداري فساد بل مشکل دی. متاسفانه قوانین او هغه پولی او مالی سیاستونه چې زموږ د هېواد د مسؤلینو لخوا وضع شوی هغه بل مشکل دی. دا ټول عوامل تقریبا په مجموع کې دا د سرمایه ګذاري سره مخالف دي. نو چې امنیت او مسره شي نو ذاتي هیڅ دا زمینه برابرېږي نه.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حمیدالله فاروقی و، او اوس به حمید مومند د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو د ځینو نورو مسایلو تر څنګ نن د پاکستان هغو هلو ځلو ته هم کتنه کړې چې د دغه هیواد له طالبانو سره د سولې لپاره کوي. خدمتګار نه دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلی چې د پاکستان حکومت او د دغه هیواد د طالبانو تحریک د افغانستان پر ضد په یو تړون کار کوي. ورځپاڼې لیکلی چې له طالبانو سره د پاکستان د سولې د هڅې به امریکا ناراضه کړي، او هغه ځکه چې که په پاکستان کې په طالبانو فشار کم شي نو دوی به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد خپلو حملو ته زور ورکړي. ورځپاڼې وړاندې د پاکستان د حکومت د دغو هڅو په اړه د پاکستاني طالبانو د ځینو قوماندانانو څرګندونې راخیستې چې د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې به خپلو فعالیتونو ته زور ورکړي. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلی چې د استرالیا لومړی وزیر ویلی چې پاکستان باید د افغان پولې پر امنیت پام وکړي او پرې نږدي چې وسله وال ترې د ځان په ګټه کار واخلي. ورځپاڼې لیکلی چې د استرالیا لومړی وزیر د خپل هیواد ملي شورا ته په وینا کې په دې ټینګار وکړ چې افغانستان باید بیا د ترهګرو په مرکز بدل نه شي. ورځپاڼې لیکي چې استرالیا اوس مهال په دې غور کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته خپل ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي. سرنوشت عدالت ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د اسلامي تحقیقاتو د علمي مرکز په حواله لیکلی چې افغانستان اوس هم د ګاونډیو هیوادونو لخوا له سختو ګواښونو سره مخامخ دی. د ورځپاڼې په وینا د مرکز د ګاونډیو د دغو ګواښونو او لاسوهنو د مخنیوي لپاره له امریکا سره ستراتیژیک تړون ضروري بللی، خو ټینګار یې کړی چې دا تړون باید د لویې جرګې د سپارښتنو پر بنسټ رامنځته شي. میلیارمن عدالت ورځپاڼې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون دریځ راغسته. ورځپاڼه لیکي چې د ملي جبهې ائتلاف د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو ملاتړ کړی، خو د سولې لپاره روانې هلې ځلې ناکامه بللې. ورځپاڼه لیکي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په اړه کېدونکې خبرې باید د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې پر مخ بوتلې شي. هېواد دولتي ورځپاڼې بیا د لویې جرګې د سپارښتنو په اړه د افغان حکومت دریڅه کتنه کړې او لیکلي چې حکومت غواړي دا سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي. ورځپاڼې وړاندې د وزیرانو د شورا پر نوې غونډې ته هم اشاره کړې چې پکې د حکومت هغو ټولو ادارو ته چې له امریکا سره په ستراتیژیکو اړیکو کې ښکېلې دي سپارښتنه شوې چې د لویې جرګې سپارښتنې په پام کې وساتي.
د خبرونو په جریان کې به مو اوریدلې به چې د ایراني چارواکو لخوا ویل سول چې پر دوی باندې د بندیزونو د تازه بندیزونو لګیدل به پر تهران اغیز ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتو، برېټانیا او کاناډا په ګډه د تهران د اټومي پروګرام له وجې پر ایران نوي بندیزونه ولګول. متحده ایالاتو د ایران د انرژي او پټرولو سکتور په نقشه کړی، او انګلستان د ایران له ټولو مالی مؤسسو او بانکونو سره اړیکې وشتول. کاناډا هم ورته عمل کړی دی. دغه نوي بندیزونه د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د سید هغه رپورت په خبرګون کې لګول سوی چې وای ایران د اټومي وسلو د تولید هڅه کوي. په دې ارتباط په د ازادي رادیو د خبري څنګ رپورت لا جناقا الکوزیت خواوري.
د امریکا متحده ایالاتو، انګلستان او کاناډا د ایران د اټومي پروګرام پر ضد نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل دا نوي بندیزونه په ایران د دغه هیواد په مالی منابعو او غیر قانوني فعالیتونو باندې یو مهم فشار دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ایران د تیلو او طبیعي غاز په سکتور باندې د بندیزونو د پراختیا لپاره یو عاجل اجرایوي امر لاسلیک او صادر کړ. د ایران د رژیم د بودیجې په سلو کې اویا برخه د تیلو او غاز له خرڅلاو څخه تمویلیږي. واشنگتن دغه راز د 11 کسانو نمونه په هغه لیست کې ورزیات کړل چې شتمنۍ او کمپنۍ قیدیږي، او له دغو کسانو او کمپنیو سره هر ډول راکړه ورکړه غیر قانوني اعلان شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل ایران د خپلو پټرولي محصولاتو زیاته برخه د تصفیه کولو په مقصد استعمالوي او دا صنعت له بندیزونو سره مخامخ شوی دی.
جمهور رئیس باراک اوباما یو اجرایوي امر لاسلیک کړی او د لومړي ځل لپاره یې په خاص ډول د ایران د پټرولي محصولاتو صنعت په نښه کړی دی. دا صنعت د ایران د صادراتو مهمه منبع ده او د بندیز شویو وارداتو تامینونکی دی.
For sanctioned activities.
د امریکا د متحده ایالاتو د خزانه وزیر تیموتی گیتنر وای د ایران مالی سکتور د پیسو سپینولو اندېښنې رامنځته کړي او په دې توګه واشنگتن د ایران مالی سکتور په نښه کړي تر څو له دې درکه دا هیواد نور هم ګوښه شي.
If you are a financial institution anywhere in the world.
کچیر تاسو د نړۍ په هر ځای کې یو مالی مؤسسه لرئ او د ایران له مرکزی بانک او یا نورو ایرانی بانکونو سره چې د هیواد په داخل او یا بهر کې فعالیت کوي هر ډول مالی راکړه ورکړه وکړئ، نو تاسو د ایران د غیر قانوني فعالیتونو ملاتړ کوئ. د دې هیواد د اټومي وسلو له تروریزم څخه د ملاتړ، د مالی مؤسسو د اخفالولو او له بندیزونو څخه د سرغړونو له خطر سره به مخامخ
شئ.
ګټنر وای د نړۍ بانکونو او کمپنۍ باید له ایران سره د سوداګرۍ او راکړې ورکړې د خطرونو په اړه زیات فکر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د خزانه وزیر د غراز د ایران د مرکزی بانک پر ضد د اقداماتو کول هم رد نکړل. د بانک ته د ایران د تیلو زیاتې پیسې داخليږي. د نړیوال اټومي انرژي د مؤسسې مشر یوکیا امانو ویلي د اعتبار وړ شواهد موجود دي چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا هڅه کړې او په دې اړه د دې هیواد ځینې هڅې ممکن دوام ولري. تهران د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د مؤسسې راپور رد کړی او هغه بیا اساسه بلل دی. ایران وای اټومي پروګرام یې د سولې ایزو مقصدونو لپاره دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست د سې شنبې په ورځ په تهران کې وویل دا بندیزونه یو ډول پروپاګند او روحیاتي جګړه ده او زیات اغیز به ونه لري. روسي هم د امریکا، انګلستان او کاناډا د نوي بندیزونه غندلي او وای په ایران باندې دا بندیزونه د زغم وړ نه دي او غیر قانوني دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي دا بندیزونه به له ایران سره د خبرو او ډیالوګ فرصت له منځه یوسي. ملګرو ملتونو د 2010 کال د جون میاشتې راهیسې پر ایران باندې څلور ځلې بندیزونه لګولي، خو د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو مخه نه ده نیولې. لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې چې د مسکو او پیکینګ له ملاتړ پرته به په ایران باندې نور فشارونه هم واچوي. د انګلستان د خزانه وزیر ویلي د هیواد د لومړي ځل لپاره د ایران له ټول بانکي سکتور سره اړیکې شلولې او د ایران له مرکزی بانک سره به پر راکړې ورکړې بندیز هم پکې شامل وي. کاناډا هم اعلان کړی چې د ایران د مرکزی بانک په ګډون به د دې هیواد له ټولو مالي مؤسسو سره راکړه ورکړه بند کړي. فرانسه وایي په ایران باندې باید بندیزونه نور هم پراخ شي تر څو تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته غاړه کېږدي. پاریس وړاندیز کړی چې د ایران د تیلو پلورل باید بند شي. ډیپلوماټان وایي اروپایي اتحادیه به د دسمبر په لومړۍ نیټې د وزیرانو په غونډه کې د ایران پر ضد خپل دریځ اعلان کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په پوره څلور نیمې بجې به د سات د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړم، خو تر هغه مخکې یو بل رپورټر د ازادي راډیو خبریال وایي چې سږ کال به په هرات کې لږ تر لږه د دریو او یا ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې سي. دغه لړۍ پیل سوې ده او شرف الدین ستانکزی به د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د نجونو لپاره د یو ښوونځي د جوړېدو پر پروژه رپورټ وړاندې کړی.
په دوه پوړه کې به د زر متره مربع زیربنا پښتون شپږ میاشتو کې ودانۍ ورته ودانه سي. د هرات د معرف ریاست وین معین صبر په وینا د پروژې په بشپړېدو سره به د زر تنه زده کوونکو ته د درسي ځای اسانتیا پیدا سي. صبر په دې سربېره د روان کال په اوږدو کې د معرف په برخه کې لسګونو نورو پروژو د پیل یا بشپړېدو حال هم ورکړ وی ویل.
و در کل امسال سال 1390 قرار است که 70 سبب مکتب در شهر و ولایت
هغه وی دروان دی لسونی میجر مریض کال په اوګدو کې به د معرب د پلان په اساس د هرات په کچه دری او خوونځي او ته ودانی جوړي او د زده کوونکو په واقع پر خول سي. په هرات کې د مرکز اول سوالیو په کچه د معرف ریاست مامورین د سده پاسه وسو خوونځي وی کته هم په دولسته یو څوکلونو کې برخه کې ډیره هوته ودانۍ جوړې یا رغول سوي دي، خو لا یې هم ډیر سلنه خوونځي د زده کوونکو لپاره ودانۍ نه لري. هغه چې د مامورینو او معلمینو په وینا خیمو یا لوزډګر باندې زده کړې پکې کیږي، کوم چې ستونزه د اړوند ادارې مامورین منی او وایي د پلان نه مخې به ټولو خوونځیو ته په تدریج سره ودانۍ جوړې او زده کوونکو ته به درسي اسانتیاوې چمتو سي.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې په جلال آباد کې د دینی عالمانو لپاره یو روزنیز پروګرام پیل شوی د ملګرو ملتونو د سازمان په مرسته، او په دغه پروګرام کې په اسلام کې د ښځو پر حقوقو خبرې کیږي. خو اول به فرا هیواد ته غوښنیسو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان چارواکي وايي د ملګرو ملتونو عمومي منشي په پام کې لري چې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازي وټاکي. د جمهور ریاست د رسنیو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون تیر ماښام له افغان ولسمشر سره په دې اړه مشوره وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د څلورو عملیاتو په ترڅ کې 25 وسلوال مخالفین وژلي دي. بلخوا ایساف وایي چې تېره شپه یې د پکتیا په ولایت کې د حقانی شبکې 11 غړي نیولي دي. د ایران چارواکي وایي پر دغه هیواد لویدیز لخوا نوي بندیزونه بې اغېزه ګڼي. پرون د امریکا په شمول نورو ګڼو هیوادونو د ایران د هستوي پروګرام په خاطر نوي بندیزونه اعلان کړل. نن د ICC یا د جرایمو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال لویس مورینو اوکامپو د لیبیا مرکز ته رابلسته ولاړ چې د دې هیواد د لوړو مقاماتو سره خبرې وکړي. د لیبیا له مقاماتو سره د اوکامپو خبرې د لیبیا د پخواني جمهور رئیس معمر القدافي د زوی سیف الاسلام او د دې هیواد استخباراتي رئیس عبدالله سنوسی تر نیولو وروسته کیږي. او د ترکیه پولیسو نن اویا کسان په دې تور ونیول چې د پی پی کی ګوند سره یې اړیکې ساتلې وې. د پی پی کی ګوند یا د کوردستان د کارګر ګوند فعالیت په ترکیه کې بند دی.
ورسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لري. خو تر هغه مخکې له ننګرهار یو رپورټ دی. ننګرهار د حج او اوقافو ریاست په لارښوونه د ننګرهار صلحه او دینی عالمانو ته د ښځو د حقونو د تامین په اړه یو روزنیز پروګرام پیل شوی. د ملګرو ملتونو سازمان دغه پروګرام ملاتړ کوي او تر اوسه د ننګرهار زرهاو او دینی عالمانو ته په اسلام کې د ښځو د حقونو په ارتباط معلومات ورکړ شوی دي. د ازادي رادیو خبريال محمد داود وفا د دغه روزنیز پروګرام په ارتباط له جلال آباد رپورت لري.
په اسلام کې د ښځو حقوق دغه پروګرام نوم دی چې د ننګرهار ولایت د ټولو سیمو دینی علماو ته تطبیقیږي. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالعزیز خیرخوا وویل دا پروګرام د ملګرو ملتو په مالی ملاتړ جوړ شوی او تر اوسه یې د بیلابیلو سیمو زرو تنو دینی علماو ته دغه برنامې له لارې د ښځو دینی حقوق ورخولي چې نورو ته یې هم ورسوي. د ویل ښځو ته د میراث نه ورکول، د کونډو ښځو په زور ودول او د دوی پاکۍ ته نه پاملرنه په افغاني ټولنه کې یو دود ګرځېدلی. او د دین علما کولای شي نارینه ته د بر لاری د خزو دغه ډول حقوق تامینول وروخی. مولوی عبدالعزیز ویل
قران کریم کې الله و چې مشرکان به د خزو د جنکو په کېدل من خفه کېدل، بیا به یو د بنه پټېدل شرمېدل. زما پټول نه کوم دا مرشتری چې په اکثر کورونه کې د چا دروشي هغه به خفای نو د ابتدار اوس ما خبره شروع کړی شي کوم جن خو ژوندۍ نو د افغان خدای غوسه زما مشابهت دی. یا مثلا د کونډه ته اختیار نشته، اخرسیږي یتیم په شان د میراث مری پاتې کیږي او کونډه خپل میراث غني تارنګي د خوځو پر بتمانی په اطرافو کې تکارونه کیږي، نظافت نه مراد کیږي، دینی تعلیم روزنه ته نه ورکول کیږي. څنګه ډیره زیاتې دي موږ کوشش کوو په تدریج باندې ان شاء الله د خپل ورسونو سره د خپل علماو سره مفاهمه مني قران او سنت او حدیثو درسونو زلاري منابر زلاري د خطابو زلاري دغه مشکلات مقابله وکم ورزه وکړو تر څو په اخر کې ان شاء الله د لوی خدای په توفیق باندې د پټه کې ورته کیږي.
د عبدالولی په نامه یو دینی عالم وویل د خزو د حقوق د پیژندنې لپاره د علماو راټولول ګټور دي.
ان شاء الله چې علماي کرام چون د دین ستنې وي له به حتمن د خپل ایماني وجبې له مخې دا ورکشاپونه چې دایري کې پدې کې هغه څه چې موږ په ټوله نه کې نواقص دي یا مثلا غلط دودونه رواجونه دي دا غي د اصلاح لپاره خپل خلکو ته خپل رسونو ته ترغیب ورکړي چې هغه لمنځه ویسي. همدا غرض هغه انتقادونه چې بهرنۍ نړۍ خو نه مسلمانانو باندې خصوصا د افغانستان په خلکو باندې راتپل کیږي او لکیږي دا غیر مقابله لپاره هم ځان نه یاري. هغه نواقص چې موږ کشته هغه به اصلاح کوو او هغه به د ته زمينه نه برابر وو چې دغه د سبب شي چې د یو نه شل برابر کی موږ باندې راته متپی.
په عمومي توګه د ننګرهار دینی علما وویل دا د شریعت حکم دی چې لخذ سره نیک چلن وشي او دوی به دغه نیک چلن د عامولو لپاره په پراخه پیمانه تبلیغات وکړي.
په ننګرهار کې مو د یو ځانګړي پروګرام واوریدل. د ښځو په وړاندې د افغانستان دننه چلند څنګه دی؟ د ښځو ته د میراث نه ورکول، د هغوی په زور ودول، په بدو کې ورکول، ښځو ته په ټیټ نظر کتل، د ښځو وهل ټکول، روغتون ته د تګ اجازه نه ورکول، له تعلیم څخه د ښځو محرومول او ښوونځي ته د نجونو نه پرېښودل او داسې ډېرې نورې مسلې دي چې تاسو چې وخت وخت په ارتباطي رپورټونه خبريږي. د سیف د چلډرن په نوم یوې موسسې په دوبی کې یو رپورټ خپور کړ او ویل چې افغانستان د مور کېدو لپاره د نړۍ له ډېرو بدو ځایونو څخه دی. په افغانستان کې هر ورځ ګڼ شمېر افغاني ښځې د کوچنیو پیدا کولو په وخت مري، ځکه د دوی اکثریت روغتون ته د تګ یا اجازه نه لري او یا امکانات نه لري. دغه رپورټ کې ویل شول چې په اوسط ډول افغاني مېرمنې تر 40 کاله زیات عمر نسي کولای، ځکه د ژوند شرایط ډېر بد دي. نو داسې ډېر مسایل شته چې که تاسو غواړئ له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ او یا په ارتباط یې خپل نظر څرګند کړئ، له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ. او دا چې څنګه
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
ازادي راډیو ته تاسو د اتصالاتو له لارې خپل پیغامونه راستولای سئ او موږ به درته خبرو. د پکتیا له زرمت ولسوالۍ څخه امیر الله دا پیغام راستولی دی. د سهاکو لکلی دا وایي پکتیا ته چې کوم بورسونه ورکول کیږي هغه د چارواکو زمنه اخلي. د فراه له بالابلوک ولسوالۍ څخه سعد الدین لیکلي چې د دوی په سیمه کې تیارې د شپې لخوا زهر پاشي او کښتونه یې ډېر زیانمن کړي دي. د میدان وردګو له جلریز ولسوالۍ څخه محمد اغا محمدی لیکي چې د شای خراسان د فوټبال ډلې د کابل د هیواد ټیم ته ماتې ورکړې ده. او افغان مل پکتیانه لیکي د افغانستان د ننه د سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو سره خبرې ډېرې مهمې دي. اوس هم ازادي او اوریدونکي
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. یو بل ورځ دا او تاسو د خپل پروګرام د خبرېدو وخت سو. یو ځل بیا ز سالیس تاسو له غنو ټلیفوني پیغامونو سره تاسو په خدمت کې يم. په دې پروګرام کې هغه ټلیفوني پیغامونه اورئ چې د لوی جرګې سولې، امن، بیا رغونې، اداري فساد او نورو مسایلو په باب دي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل کړو او اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې تاسو هم که غواړئ د خپلې کومې ستونزې په اړه خپل ټلیفوني پیغام راته ثبت کړئ، د ټلیفون هغه شمیرې له ځان سره ولیکئ چې د پروګرام په پای کې لنیږي. یوه شمیره په افغانستان کې دننه ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اوتومات ډول ثبتوي او بله شمیره نړیواله ده. په پیل کې د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوري چې وایي د بن کانفرنسونه دومره ګټه نه لري، ځکه چې د ولس رښتینی استازي دغو غونډو ته نور بلل کیږي. هغه کسان ورځي چې په ټوله معنا د ولس استازي توب نسی کولای.
زما نوم ډاکټر غیرت د علاسد ولسوالۍ اتراستان سره په تماس یم. دا تاسو واره ده چې په اصطلاح امدا چې د بن کې یا بدل ځای کې بدل کې دا کنفرانسونه شوي دي. دا کنفرانسونه بې نتیجې دي، ځکه بې نتیجې دي ځکه د ملت اصلي استازي پکې نشته. هماغه پنځلس نفره دي چې کله هغې شورا جوړېږي، کله هغې نه پر اصطلاح لویو لویو پوستکي رنګ مقرري، کله سچران دي، کله وزیران دي، کله دا، کله هغه. هر وخت چې اصلي خلک دی تودې نه تاسو ته معرفي شو، هغه وخت نو دا کنفرانس د هنداره ورکړي، دا نتیجه ورکړي. ځکه دې لپاره دا خبره زه کوم چې تاسو غوړي دلته نه د بن کانفرنس کې هغه ډېر اصلي خلک ونه دا جنگ ودی وو. ولې په اصطلاح دوی شه مملکت د اصلي مملکت د جنوح ولې راغلي وای او موضوع حل او امنیت او امن دی. دا دې لپاره چې د اصلي نمایندګانو ملت نشته. همغه څنګه له سیری وی چې کله دین یو شی جوړوي، کله بل شی جوړوي، کله بل شی، کله بل شی، نو دې له خاطر هیڅ وخت دا نه دی ورنه کی دا کانفرنس هغه دی فائدې دی او مصرف دی د ملت دی د بیزای مصرف دی. دا هغه کسانه دي چې هغه چیرې خلکو ته ارشاد دي یا هغه به خلک را نه کوي دا ملت هغه به نه کوي کی
زه حبيبي او د ورځې ګول خبرې کوم. زما دا پیغام دی دا اوسنۍ ولسی مشورتي جرګه چې دایریږي زما د ټول افغانستان ته دا پیغام دی چې موږ باید اول خپل مشکل د افغانستان د سول د پورا خلکو او سول او کو په افغانستان کې بیا کدی یو مهم دولت سره مهم استراتیجیکي لوس لیکونه لوس لیکاو دا به بهتر راشي او که سول نه وي دا به ډېر واخیم عواقب ولري د خپل ملت لپاره.
زه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ جهانګیر له کلي څخه یږم. هدار چې دا جنګونه دا جګړې زموږ ختمې شي نو د افغانستان باید یو پراخ امنیت وګرځي.
زه غواړم چې دا د سولې په باره کې یو پیغام پرېږدم. که واقعي غواړي چې د طالبانو سره دولت جوړه وکړي، امریکا جوړه وکړي، یو داسې د غږې طالبانو ته مقام ورکړي، یا مثلا استخبارات چې تیر امنیتي ملي دا ځینې د دایمي طالبانو ته ورکول شي، مطلب یو داسې کار ورکول شي دایمي چې دوی په خوشحاله وشي، او که واقعي سوله غواړي چې سوله وشي، او کنه غواړي سوله وشي نو چې طالب داسې خپل وطن پر میدان پرېږدي، په داسې پرداخت پرېږدي، دا یې خو نه طالب سوله کولی شي، یا نور مخالفین کولی شي، هېڅ سړی دا سوله نه شي کولی.
زه د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ نه خبره کوم. زما د بوم د کانفرنس څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان په باره کې که ازبک دی، که هزاره دی، که پښتون دی، که تاجک دی، ټوله په ورورولګوی باندې لاسونه سره ورکړي. د افغانستان د وینو ولې د بالا نه بهېږي، په مرګ شی نه جوړېږي، وینه په وینه نه پرېمینځل کېږي. خپله د یو داسې اسلامي قرآني قانون راولي، موږ به خود به خود سره جوړ شي، دغه مشران اربابان او دغه بلای دیګر سره جوړ شي. بالله دې تر قیامته د خلکو په وینو باندې خپل لاسونه نه پرېمینځي. دغه بیا ګناه عام خلک اوس حیران دي چې و کومې خواته ولاړ شي، یو خوا غر د بلې خوا پړنګ.
زه رحیم الله افغانی یم، د لغمان ولایت نه د مرکز نه تاسو سره په تماس کې یم. د پوهنې وزارت څخه زما یوه هیله ده چې ډېرو کتابونو د چاپ کولو څخه ډډه وکړي، ځکه دوی هر کال کتابونه چاپ کوي او ګڼ مور کتابونه په ښوونځیو کې نه تدریس کېږي، په طویلخانو کې ذخیره وي. دغه کتابونه په طویلخانو کې ذخیره کېدو څخه وروسته بیا نوموړي ښوونځیو کارکوونکو له خوا نه وخت په تېرېدو سره دا کتابونه د ښوونځیو په پارکونو کې اچول کېږي، او د شاګردانو او د زده کوونکو له خوا نه تر خپو لاندې کېږي، او حتی تر دې پورې چې ډېرې شاګردان یې د ځان سره کورونو ته وړي او اغېزې کې بیا سوځوي. خدای دې وکړي چې زما دا پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري او غور پرې وکړي.
زه وردګ ولایت د دولت ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکه کې ما زما پیغام لري چې دا هیڅ رسټ په معنا نه کیږي. زموږ د تاسو د مالی پاتې چې نو هیڅ ته نه شو دی. استاد محمد دې خپل معاش خپل چې کیږي چې اوسې چې په مالی پیدا کا مالی نه نش پیدا کوي، او یو مالی د لاس خو راوړل. ځان یې سن
اسین د پرتا دولت نو تاسو ته پیغام ستام چلې سټ ته سره وړاندې کوم دا اده دې راډیو ته کارکون دیدن کړه. زما غوښتنه دا ده وردګ ولولې څخه چې د وردګ ولایت کې جنګونه مکتبونه شته، نه د چې هغه طالبان نه پېږدي او په دایمې ډول ولسوالۍ کې خو بېخي نه شته. ولولې
خیرالله شوقي د منګلو د کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. د رادیو له طریقه مونږ واورېدل چې په غزني کې یو تعداد د ایران پلوه خلکو له خوا نه د اختر ورځ نه د لمانځل شوی. دا د موږ د افغانستان ملي حاکمیت ته ډېر زیان رسوي، او خدای وي چې دولت د دغسې خلکو مخه ونیسي.
وقار یم له پکتیا څخه. لکه څرنګه مو چې له رسنیو څخه واورېدل چې د غزني ولایت ځینې ولسوالیو کې د اختر مراسمو ته خلک نه دي پرېښوول شوي، او د ایران د بوډاګیانو لخوا داخل شوي دي. د افغانستان حکومت څخه په کلکه غوښتنه کوم چې دا زموږ د مذهب او کلتور دښمنان پیدا او ورته سخته سزا ورکړي.
ظفر افغان خبرې کوم. نن وطن ورانېدل نه غواړم، نن وطن جوړېدل غواړم. نه له دهشتګردو دا خواستم، نه پښتنه دا خواستم. نیمو وطن مه ورانوم، د بل بچان په ډبرو مه ولو، بلکه بچان په ډبرو کېږي. وسلام.
دا د خیالي بال پر کېوال د اړوب دځې اوسېدون کوي. د افغانستان د ټولو طالبانو نه د طالبانو نه ما دا غوښته نه ده چې یو پاکستانی طالبان دی، یو ایرانی طالبان دی، یو خاص د افغانستان د اسلامي طالبان دی. هغه طالبان چې کوم د ایرانی دی، کوم د پاکستانی دی، هغه د افغانستان د سړک کارکونکي، د مکتبو معلمان، د جمعتو امامان دغه ویژني. ما د افغانستان د طالبانو نه دا غوښته نه ده چې تاسو که د اسلام په نامه جنګېږئ، تاسو دغه خلک چې د کوم د سړک کارکونکي ویژني، دغه خلق مخنیوای و کوی افضل خلق باید تو سیخپل دی منزه یوسوی که دی منزه نمری افغانستان خلق دول از اخا پلمونه چی پا تلیپانو کی وکسی چی کن دی سرک و کار کون که تو سیمره کری خلق دی تو سینا نفرات کوی که دی ندو کوتون دی افغانستان نووزی توش نه حکومت نشی کولی چی دی دی خلق و مخنیوای و ننسوی زکا دی تو سی پا منز که دی ایرانی طالبانو نسه نرسیده چی چی دی بو بندون دی ایراد خود پلا چی دی ایران بندر پلا غا نپری کدی پاکستان طالبان چی کن بی اغا اغا سیان نپری کدی ده سرک در خید افغانستان سرک نیده دی افغانستان پا خدود ده پا خد سرک نکوزی که امام در ده پا گردو کسی خواست که دی اسلام پا نامه جنگی گوی توس دی ده خلق و مخنیوائی و کوی اغا خلق چی دی توس پا نامه جنگی که دی اغا مخوان سوی افغانیان دی توی سر افغانیان داریخ لری
کم پیغامونه یم سال اتصالات والا چې د خوات کم پیغامونه تاسو ته څوک راسي یا نو پیغامونه څوک چې دغه فخش کوي داسې مه کوئ چې خالي بس د دولت د طرفدارانو د خلکو د فخشوي یا د مخالف وي نو زه نه فخشوي
زه د بادغیس ولایت ته بالامرغاب د ولسوالۍ تاسو ته زحمت درکوم موږ چې د مرغاب د بازار د دوکاندارانو څخه یم زه د موږ د دې عسکرو او پولیسو راسه ډېر په عذاب یو ځکه چې یو یا یو چای منیشي یا یو مخ یو ځان مرګ یو څه دی د حق دوکاندارانو او خلک ټکی په نتیجه کې هغه بل په دوه لس تیر لس خلک ټکی هغه نه حق مسلمانان نو زما را خواهش شي دا زموږ پیغام دی ور اړو مقامات او ور شي چې زموږ څخه غور وکړي دا صحه لري د حق خلک ولې څه کوي د خپل فهم
یو محمد د هلمند ولایت نازی ورسوالۍ د ششرک اوسیدل کيان زه د کرزي صاحب او نور مشران څخه دا هیله کوم چې وسایل مثلا مترګات موټر ټکټر او انسانان دا راځي د اردوګیان یا چرواکي د حکومت زموږ څخه دی نو پر وهم کې تقریبا دوه کم اویا نفر یې پرور یو شپې کې اور زموږ څخه نو چې دې ځای لا د پیسو باندې ګټه لسی او موږ د هیله کوم چې مثلا د مشر دي هر څوک مو چې دې دا دغه مشر شي مثلا د مشر دي مسلمان کې مرتي هر ګړې نه راځي
سرپاسوال غازی خان محمدی د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د ترکانی اوسیدونکی زه د افغانستان له ولاړو مقاماتو نه دا خواهش لرم چې دغه شپې بې ځایه چپې د امنیتي ځواکونو هاټې دا د راسه د ملي امنیت د دغو باید د مخنیوی وسي ډېر بد سلوک کوي خلکو ته را او ډېر بې ځایه خبرې کوي او خلک شپې له خوبه باسي د خلکو باندې ټوپک دي ماشومان یې ور اړکړه وسلام ازادي رادونه ډېره ډېره مننه سلام علیکم
زه د پاره د بلابولک ته پرارو د ولسوالۍ د شازنګل د کلي یم زما خپل نوم علي جان اغا دی زموږ د پاره د بلابولک پر سیمه باندې موږ نه پوهېږو چې امریکایان یې که دغه زموږ داخله دي دغه سامبه دواده پر کشتو په شرسه چې ټوله کری نه ولي لکه د گرانی څخه چې ونی سي راځي تر شوانه پوری دغه شپږ وکلی اگر په دوا ولړلې دي اوس انسانان ناروغتیا نه ولیدي لکه د پوسکی مرض چې خارښت لري دغه دی او اته کاسه خوزما پر شاوخه ناسي چې ځانونه ګروي اوس مجبور دي چې وای بلاک سو ډاکټر ته اوس نه پوهیږي چې دا دواده افسر ته خبرې کبر شي دي تیس وولو چارواکو ته خبر ورکړي چې دغه پلټنه وکړي چې دا د څه شي څخه ده دا واده څه شي ده یعنی د کښتو د پاره ده یعنی د نورو ناروغتیا د پاره ده خلک په وژنه کې نور کښتو نام ده بینه په باز کې یوازې د تاریخو ده اوس خو هغه نام درخت شپشته یت شه نه دی پریشي ګرځو باندې پاشلې پر کورو ولا پاشلې ده چې پر نغلو او پر لوشو د موټر پر چټو لا پرته ده
زه عزت خان د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم موږ د تنری دي کړی اوسیدونکو موږ دا غوښتل چې له سیلابو سره سخت مشکلات لرو او له سړک سره سخت مشکلات لرو سیلابونه راځي سکرو وبون نشته کویا نه لرو او سیلابو سره سخت مشکلات موږ لرو تاسو نه هیله کوئ چې لوړ مقامات زموږ دا پیغام ورسوي وسلام علیکم
د د ډیرلسو نوې کال د خونې ورزنی د پونزي فارغین یو او د لغمان ولایت د دارالمعلمین لپاره کاغذونه په کابل کې یعنی د کابل کې د تربیه معلم کې کاغذونه ورکړي خپل اسناد مو ورکړي فارمونه هم ډکړي دي لاغي ورسته موږ شاکلیس شو یو خو تر اوسه پورې موږ نه د شاکلیس کېدو هم یو نیو میاشت وته او تر اوسه موږ نه امتحان نه دی اخیستی او نه راته وایي کله چې موږ دوی سره تلیفوني اړیکه ونیسو موږ ته یوه خبره کېږي چې تاسو بیا درې ورځې مخکې موږ زنګ در وهو یا تاسو موږ درې ورځې مخکې بیا خبر درکو
زه یم چې دا څنګه درې ورځې مخکې دي موږ خو ډېر یو چې ډېر وخت یا خلک ډېر یو دا هر څه په ترتیب شي هم خو ترتیب خو هم دومره وخت نه غواړي بل مو دا خبره واورو داسې ګنګوسې شکل چې موږ سره ظلم غوندې کېږي او هغه دا چې کله دوی وایي چې د کابل ولایت محصلین را فارغ شي نو هغوی به تاسو سره یو ځای امتحان ورکوي او دا خبره مو بیا تر غوږ شوه چې اکثره چانس هغوی لپاره دی موږ ویل چې موږ سره دا تعصب ولې کېږي
هله کوم سدا د ګنګيري د ډاګ کې د کون سره سراک تم کوچانو تلار ورکی
عبدالحق خبره کوم د فاریاب ولایت دولت آباد ولسوالی د جبدلکیم په فلزی د کلی څخه مور دا مشکل د ازادي رادو توای چې مور आवाज دی ورسوي وکړي صاحب ته نور مشرانو ته چې مور مالدار مور څنګه وجدي افغانستان ډیر غریب هیواد دی دغه یو مالداري وته پاته ده بل شی نه لري زموږ پاته دفاع مو فکر وکړي چې موږ سره مرسته وکړي زموږ مالونه ترکمنستان ته وسله هغه ترکمنستان زموږ مالونه نه پرېږدي راته وژني ځکه راته کورس کړې ده نو موږ دغه هیله د کرزي صاحب د نورو مشرانو سره لرو چې د فاریاب په ولایت کې د دغه مالدارو سره مرسته وکړي د دولت آباد ولسوالي هم د فاریاب ولایت هم د جبدالحکیم په فلزي د کلي هم
بشیر لکندهار له خبرې کوم له ټول لوړو مقامات څخه له میډیا څخه له خبرې اعلان څخه له جورنالیزانو څخه دغه مې یو خواهش دی یو ارزو لرم یو ارزو یې ده چې دغه د چرګ غوښه چې له بهر راځي دا کاټنی غوښه اته دا حلال دي که مردار دي
د غوریدونکو ته یادونه وکړم چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت دغه راس د عالمانو شورا په دې باب بحثونه او خبرې کړي او دوی د دغه چرګانو د واردېدو جواز ورکړی دی کچری حرامي وای دوی بوربان دی بندیز لګولې وو اکثره دغه ډول چرګان له ترکیه پاکستان ایران او نورو اسلامي هیوادونو څخه افغانستان ته واردېږي
زه عبدالوکیل جنبش خبرې کوم د پاکستان په شنو ګزه د افغانستان حکومت دا اپیل کوم یا دار کوم وړاندې لرم ولې په پاکستان کې خارجي روپۍ نه چلیږي ډالر یا بل شي نه چتل کله چې افغانستان جلال آباد لار چې افغانستان د پاکستان خاوره ده ټول پکې پاکستاني روپۍ چلیږي یا لکه ایران څخه په غزنی کې واځي اختر باید موږ سره کې خلکو سیوی دي دغه سختینه لري نو حکومت رسمي حکومت پرې دی او چاره دې پرې دی کړه دې استفاده وکړي د څولو نه دا کله له چا سره وروري وي څو څه منې کې دې وروري خبر کی
ادیب دې ورداګ دې والا څنګه راګي کما څه سب تمام کېم دې بون کوم پروس کې دې امیر کول څه کوم ستراتیژیک افغانستان وصل کې ویل دا غونېونه په ګټه دی ضروري دې وصل فلیکو دا غونېونه په ګټه په دې دی چې پاکستان هم د فلسطین کو ایران هم کو چې د دروډوالو مخنیوي ونیسي او د دوړو کې شوړو د دینه د سیول ستار یو ډور یو شیت پیدا کیږي او غون څو تر اوسه هیڅ شی نه لري او کوم یو چیرته وځي د ابود لایزری د مونږ او د پلوټا پیاره او واینا کې د سپې کروس ټونی د نو بیا بود ورکو د افغانستان دولت ته
احمد سره کوم سره د پیخه پیغام ستوون کې ماشين کې غاګ در څه ستوام چې نه ولس نه سره نه کړځي دا دې په سر حدونو باندې ښه پام وکي او خو پوسټ یې ځای پر ځای کې کوم طالبان چې د پیلن ټول کوټ فراغلي د عدالت په کوټ کې ځای پر ځای دي او هیڅ هم نه کول چې لارې بندي سي او د دې ټول پام وا پلو ته واځي چې واچي او کوم ځواکونه دې د ځای پر ځای شي او پلو دې واځي طالبان پیلن پر کوټ باندې دي
زم احمد داوود د کندهار د ولایت د لوی ولی څخه دا پیغام د ازادي رادیو ته وړاندې کوم چې د لوی ولی خلک ډېر په تکلیف شي چې اسرائیل یې حکومت نړولې دي اوس په خیمو کې پراته دي د دې خواږ جمعې پراغلي ځان بچانې د یخت پراته دي نو زه د مرکز څخه هیله کوم چې دغه غم وخري یا د نورو چارواکو څخه چې دغه بیوزلو بیچاره او چارګر شي
عبدالله نجارات څخه خبر کوم څنګه چې د کیفیت د دواګانې ارکیږي د شرکتونو نه بغیر باید د حکومت تر څارنې لاندې صحیح دواګانې افغانستان ته راشي اگر داسې قرارداد وشي هر مملکت سره چې صحیح دواګانې په جمهوري سره افغانستان ته راشي
جامع ساشه حیاتي شرکت په پیژنه اخیستی وختونه د پولیسو تر نپور باندې درې زره او پنځه سوه ډالر دی مردا جی او کا په دغه حساب کې دا و بل وار زو د دې د انستګرام نور په چارواک په ور سره دا د پیډ د خلکو نور کې یو بس بندي د کمار کې او بل ځای هغه تشه نه دي
رحمت الله د دې باندې سمنګان ولایت نه خبرې کوم. زما دا شکایت دی چې مطلب په سمنګان ولایت کې د جګه باندې په ښاروالۍ پورې مربوط ده او نورو ولسوالۍ ته برق ورسېدی، خو زموږ هېڅ غمخوري نه کېږي. دا د پښتنو سره دلته د مور میرې چلن کېږي. زما د وردګو چارواکو نه دا هیله ده چې تاسو زموږ پیغام مطلب سرته ورسوي.
نو موږ خو کله چې تاسو هغه دغه موږ یو کلیکلی ولسوالۍ ځاګه خبر کوم، نو دا موږ ولسوالۍ یو د امیر په فکر کې موږ له موږ ولسوالۍ چې موږ کوشش وکړای وای چې په دې ساده ځاګه نه نو موږ خو دا ولسوالۍ موږ دا په کله نیولای شو یو نو کوشش یې موږ سره کړای وای.
نو زه میوان کندهار نه خبرې کوم. زمان مشکل دغه د موږ د مازده او موټران چلوونه نو دغه چې د مازده موټران مخ چلو ده که زه د کندهار نه خبرې کوم. نو بیا د موټران موږ وړو د کندهار یوه ولسوالي ده، د ارغنده ولسوالۍ باندې ماسوا ده، د بابا صاحب په ولسوالۍ مشهوره ده. نو په دغه کښې چې موږ وردو دارېږ یا جغل رابارو، یعنې دا شګې د روده سره پورته کوو یا دارېږ د روده سره پورته کوو، نو بیا دلته محلي پولیس او دا نور پولیس ولاړ دي. دغه ټول د دا ټولو موټروانانو څخه پیسې غواړي. بس هر څوک یې پر خوله در ته رالي، که زر که پنځه سوه که سل که دوه سوه که شل، او نو کې ور نه کوي. ورته ووایه چې زموږ هم دغه د عیال لپاره یو روزي برابروو، نو بالا دېش کنځل کوي، پوچ وایي، رد وایي. نو دغه سره موږ ډېر دا موټروانان ډېر غټ مشکل سره لاس او ګرېوان دي. نو زموږ غږ اړوند مسلمین اوري، اړوند چارواکي اوري، دغه نور دي. نو دغه ستونزې د پای ټکی کښېږدي.
زه احمد ولي خبرې کوم. زما پیغام حمد کریم صاحب ته دا ده، نور دې دا ورور خطاب دا کلمه دې زیاتي له خولې نه ایسته کړل. تاره ټول ناراضه دي. ته په چي شي تر ډارېږې؟ که تر ډارېږې خو هغه ورود دي که راته لکه پوځ به دي تا لس لکه پوځ ده. هر یو وګړی دلته ټرینل شوی ده، دا ډېر کاله جنګېدلی. ته ولې دی؟ خو که تر ډارېږې نور مه تر ډارېږه.
زه شمس الله د خوست ولایت خبرې کوم. او زه په خوست ولایتي درې ولې وکل لرم چې د مسجد او قمندانۍ تر منځ کوم سړک کښې ده، په هغې سړک کښې خلک بولې کوي او سړک هم بند دی، او کوم ضرورت نه ورته لري، یا قمندانۍ او یا مسجد. په مسجد کښې خپله د حج اوقاف ریاست هم وجود لري، او حج اوقاف ریاست وسفره په دې مسجد کښې د خوست مرکزي جماعت ده، او هېڅ کار نه کوي. او بالکل موږ اوسه پر په حج اوقافو ریاست کښې موږ خپله رئیس نه دی لیدلی. د خوست ولایتي اداره په دې کښې پاتې راغلی چې د حج اوقافو ریاست څخه پوښتنه وکړي چې دوی څه ډول کارونه کوي او څه کوي.
هلمند ولایت ګیش ولسوالۍ کښې د ازادۍ خبریال نشته. ګیش قومندان صاحب ډېره سخته ناجایزه د خلکو سره کړې ده، چې هغو اوبه نه درلودې، ببوري ماشینان یې ټوله ځینې شوي دي چې تاسې تاریا کړې، ما هغو تاریا کرلې هم نه وه، او د خلکو د ژرندو ماشینان هم شوي دي.
د هلمند دغه اوسېدونکو ته به یادونه وکړم چې دغه پیغام مو په هلمند کې له خپل سیمه ییز خبریال سره هم شریک کړی او نوموړي هم د دې موضوع باب څېړنه وکړه. تاسې هم کولی سئ خپل ټلیفوني پیغامونه راته ثبت کړئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0720-43-61 شمیرې ته زنګ ووهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00420-22-11-24-115. د ټلیفون شمیرې یو ځلې بیا تکراروم 0720-43-61 او نړیواله شمیره 00420-22-11-24-115.
ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته په تمه یو. نور مو پر لوی خدای سپارم.
غرض یشنا شیدانشی بیا گور چی پدا سے غرض یشنا شیدانشی بام کا وزن گیا چرتا دا